تمام فارغ تحصیل فاکولتی ساینسز. خانم رفت به طرف رشته کامپیوتر ساینس و امروز سافتویر انجینیر است. خودم در حدود مقدار سالی که در امریکا بودم در رشته آدیو ویژوال سیستم انجینیرینگ کار کردیم.
السلام علیکم پاپونسان کی د ماپشین دوی بجې سوې نن جمعه د تلې میزان و مده سپتمبر 9 د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بل سوي چې په خبرونو پیلېږي راپورونه وي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسم کې د 14 لکبل د مړ شمې تر 500 واوښت په مستون کې روغتيي مسول ډاکټر رشید محمد زید ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړ شمېر 250 او د ټپيانو 550 تر رسیدلې تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په 14 کې لښته لږه ډیر لس کسان وژل سوي هغه ویلي چې د مړو او ټاپیان شمیر په زیاتېدو دی مستون د بلوچستان د مرکز کوټي په 8 کیلومتري کې پرته سیمه ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولی په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ 5 غونډې ته د خبرو وکړه
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هره برخه کې رسمي کار پیل کړي
د مسکو فرمټ په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري د مسکو فرمټ د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت په باب اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلولو د نیولو خبر ورکړی دی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ د پاکستان یوه هیئت 13 اونۍ کابل ته سفر وکړ تر دې مخکې د امریکا ژغ انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلول د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د شیزینه فعالانو پر نیول کې دوه اندېښنه وشو ده ریچارډ بنت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د شوزو د حقوقو مدافعانو جولیا پارسی ندا پروانی او د هغوی د کورونا یو غړو د نیول کېدو او خپل سری توقيف لکبل سخت اندېښمن سوی دی بنت له طالبانو غوښتنه کړې چې دوی لکم قید او شرط پرته ژر تر ژره خوشي او د خوندیتوب مسلې یقیني کړي د شوزو د خودجوش حرکت غړو ویل چې طالبانو جولیا پارسی او د هغې زوی تیره چهارشنبه کابل کې ونیول ویل سوي ندا پروانی د هغې مړه او زوی د وږي اسنبلې پر یوشتمه په کابل کې نیول سوي دي ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متی الله ویسا مرتضی بهبودی او نور لا هم د طالبانو په توقیف کې دي د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې ادعا کړې چې تیر شپه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ننه د طالبانو پر قرارګاه په حمله کې 15 طالبان وژلي او د دوی د یو سرګروپ په ګډون 4 نور ټپیان کړي دي د ازادي جبهې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بګرام ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې چې یو ساتنه شته کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغه جبهې لیکلي چې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتې طالبانو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې د ارمنستان حکومت وایي له لنجمن سیمې ناګورنو قرباغ څخه کم 15,000 کسان دغه هیواد ته ورغلي دي دا لکه چې آذربایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دې سیمه یې بشپړ ولکا ټینګ کړه له دې ځایه په خټه د ارمنانو وتل دوام لري د ارمنستان د صدر اعظم وایاندې نازلي بغداد ساریان ویلي چې پر ځای وخت د نن سهار تر شپږو بجو له ناګورنو قرباغ 4,000 270 کسان ارمنستان ته داخل شوي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څباندې 2 پر دریمه برخه وګړي دي او د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ 500 نړیوال جام تمریناتي سیالي د ورشت له کابل ځندېدلې ده ټاکل سوی و چې دغه سیالي نن جمعه د کابل پر وخت مبشین یوه بجه د هندوستان د کیرلې ایالت په ورزشي میدان کې وسی دغه راست د پاکستان او نیوزیلند او بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ هم تمریناتي سیالي سته چې دواړه پیل سوي دي
Oh, my God. آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په موضوع خبرې کوو. د سپتمبر 28 په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ ده. په 2015 کال کې د یونسکو د عمومي غونډې په ترڅ کې دا پریکړه لیک تصویب شو چې د سپتمبر 28 په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ وي. شاید د ځینو په ذهن کې دا پوښتنه ګرځېدلې وي چې یونسکو خو د ملګرو ملتو علمي فرهنګي مؤسسه ده، نو دې مؤسسې څرنګه دا اعلان کاوه؟ یونسکو ځکه دا پریکړه کړې ده چې د ملګرو ملتو په اساسنامه کې په صراحت دا توضیح شوې ده چې یونسکو باید د آزادو افکارو او عقایدو د تسهیلاتو لپاره هڅې وکړي. د ځینو په باور اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق دی، ځکه چې ولس د هغو ادارو د کارونو له شفافیت باید خبر شي او ډاډه شي چې د دوی لپاره کار کوي. د همدې اطلاعاتو د ترلاسه کولو له برکته ولس د نظام په چارو کې برخمن کیږي. د جمهوري نظام د اساسي قانون په 50مه ماده کې د دې حق ذکر شوی دی. په اوسنۍ نړۍ کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو ته د ډیموکراسي اکسیجن وایي. دا خبره د دې لپاره کیږي که خلک پوه نه شي چې په ټولنه کې څه روان دي او چارواکي څه کوي، نو څرنګه به نظام خپل ګڼي. ملګرو ملتو په وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې خلک اطلاعات ترلاسه کړي د انټرنیټ پر پراختیا ټینګار کړی دی، داسې چې ټول خلک انټرنیټ ترلاسه کړي. یونسکو وایي د اطلاعاتو ورکړه باید په قوانینو کې روښانه شوې وي، ځکه چې د مناسبو قوانینو نه موجودیت د اطلاعاتو ترلاسه کول محدودوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
بحث به ورشو. د دې بحث لپاره مو خدا هاشمی ته بلنه ورکړې ده چې د بشري حقوقو مدافع حجت الله مجددي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر ته، او شبانه دوران چې یو وخت د افغانستان له ملي تلویزیون سره همکاري کوله. نور میلمانه هم لرو په خبرونه کې چې میلمانه را سره ملګري کېدل. تاسو ته به معرفي کوم، د میلمنو هرکلی کوم. لومړی کراشم ښاغلی مجددي، تاسو ته په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستاسو په باور څومره مهم دی؟ په لنډو لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دې کې شک نشته، هغه څه چې تاسو په تبصره وکړ چې یونسکو خپل هغه دلیل دی چې ولې دغه ورځ د اطلاعاتو ته لاسرسی یو نړیوال ورځ په ګوته کړی دی. دلیل دا دی چې که چیرې خلک د حکومت یا د نظام د کارونو نه معلومات ونه لري، نو هلته یو فاصله رامنځته کیږي، او دا ضروره ده چې باید خلک پوه شي چې حکومت څه کوي، او دغه کړنه نه باید څارنه هم وشي.
مننه مجددي صاحب. خدا هاشمی، ستاسو په باور که هم دغه سوال تاسو ته راجع کوم، په دې شکل چې ولې په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی مهم دی؟
اول خو تاسو ته استاد ټول قدرمن اوریدونکو ته خپل تشکر کوم، سلامونه وړاندې کوم. پسې زما د نظر په یو ملک کې چې هماغه چې زموږ همکار عزیز صاحب مجددي صاحب خپل نظر وړاندې کړ، دا فاصله که د خلکو او د حکومت په منځ کې رامنځته شي، او په هماغه حکومت کې چې دغه ملک خلک د څه ویلو اجازه ونه لري، خپل د نظریې د وړاندې کولو اجازه ونه لري، خپل د حق د اخیستلو د بیانولو اجازه ونه لري، نو په داسې یو هیواد کې به یو انسان په څه طریقه باندې ژوند وکړي؟ زموږ د هیواد د خلکو فلحال د اوسنی حالت چې دی، چې دوی نشي کولی حتی خپل د حق یو دفاع وکړي، نو په داسې یو حالت کې په داسې یو حکومت په څوک باور وکولی شي؟ په داسې یو حکومت سره به څوک
اخلي؟ هاشمي دې ترازو جزئیات ته به بیا وړاندې راشو، خو د اهمیت په برخه کې د سیاسي مسایلو کتون کې تاج محمد تلاشم په خبرونه کې را سره شو د دوی هم هر کله کوم تلاش سب ستاسو په باور اطلاعات د یو هیواد لپاره مثلا د افغانستان لپاره څومره مهم دي چې خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسي ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د خبرونه میلمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه او احترامات او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم اطلاعات د یو هیواد د پرمختګ د یو هیواد د وسایل د یو هیواد د یو هیواد د لرغونو آثارو د یو هیواد ژبه د یو هیواد فرهنګ حتی د یو هیواد ځانګړي تمه د پرمختګ سبب کیږي هم د شاتګ سبب کیږي. پرمختګ او شاتګ په یو قانون او یو پالیسی کې باید بیان شي او په هغه باندې عمل باید وشي.
معنی نه تلاش سب د قانون موضوع ډیره مهمه ده وړاندې په خبرونه کې دې ترازو خو اوس په د اخلي دوران شبنې دوران نظر راوخلو. تاسو چې د جمهوریت په وخت کې له ملي رادیو تلویزیون سره همکاري کوله په هغه وخت کې اطلاعاتو ته لاسرسي په برخه کې هم شکایتونه وو و سم شکایتونه شته د هغه وخت شکایتونه څه ډول وو؟
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. الکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پایل کې یو گزارش له اوریدونکو سره او لمر سره شریک کړ چې د سپتمبر په 28 په لومړي ځل په افغانستان کې د غورز ول منځل شو او نن هم چې د سپتمبر 28 ده موږ په دې خبرونې کې پام دی موضوع میلمانه یو. الکه څنګه چې یونسکو وایي ول اطلاعات ته د لاسرسي یا لاسرسي د هر هیواد حق دی او د هر وګړي قانوني حق دی. دا چې په تیر حکومت کې ځینې مسایل ول او ځینو برخو کې نیمګړتیا وي زه خپل نظر وایم. زه چې یو ژورنالیست هم یا هم غوښتل چې په ځینو برخو کې معلومات تر لاسرسي ولرم. داسې به وایي چې په تیر حکومت کې معلومات ته د لاسرسي ډیر ځکه لومړی خو اطلاعات ته د لاسرسي قانون موجود و بل کمیسون و چې د بل د اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون ځکه و چې دغه پروسه یې سارله او په ځینو برخو کې چې معلومات ته اړتیا او لغه بل رسنیو سره شریکېدلې. مثلا کومه غوښتل چې یو چرواکي سره مرکه ولرو او یا هم هغه سره ځینې موضوعات به مو د مخکنه شریک کړي چې موږ په دغه برخه کې تاسو سره غواړو مرکه ولرو او یا هم معلومات ته موږ اړتیا لرو ځینو به موږ سره همکاري کوله. مثلا نن په خپل ولسمشر او یا هم نورو چارواکو به له خبریالانو سره لید کاته کوله او هغوی سره به خپل دغه خپل معلومات شریکول د مرکې او یا هم د لیدنې په برخه کې چې ان تر اوسه د ځینو چارواکو دغه معلومات او حتی د شتمنۍ او شخصي معلومات له رسنۍ سره شته او دوی به د خبریالانو سره دغه معلومات شریکول.
مننه اخلي دوران. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون. مجددی سه د طالبان او ویان زبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلی و چې د رسنیو د قانون مساوده دوی چمتو کړی ده. په دې برخه کې ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله تقریبا میاشت نموخ کې خاغل مجاهد د قندار خبریالانو سره په لیدنه کې د ویلی و چې په انتل اسورازو کې دا قانون توشیک کیږي او پلی کیږي او موږ هم ورته ډیر انتظار وو او تر اوسه هم ورته انتظار یو. خو متاسفانه تر اوسه هغه سچویل شوی دی عملی شوی نه دی او دا یو لوی خلا دی یا ستونزه دی هم خبریالانو ته رسنیو ته او هم چارواکو ته چې دې باندې هیڅ څوک نه پوهیږي چې که څه هم ویل کېږي چې پخوانی قانون د اجرا وړ دی خو د ځینې ځایو کې معلومیږي چې هغه د اجرا وړ نه دی او هغه ته دومره پام نه کېږي او دلته یو لوی خلاوې رامنځته شوی دی. زموږ وار وار غوښتنه او تمه مونده ده چې ژر تر ژره دغه قانون پلی شي
او خبریال او رسنیز تولنه هم پوشی چه په کومه لاره باندې لار شي او چارواکي هم په هماغه اساس د خبریالانو او رسنیز تولنه سره چلند وکړي.
مننه مجددی صاحب. تلاش صاحب زبیح الله مجاهد دا خبر هم کړی و چې د رسنیو د نوي قانون مسوده او 20% د زاړه قانون مواد رانغاړي او 10% به کې بدون راخلی. تاسو چې په افغانستان کې اسې اطلاعات لري چې د مسوده کې څه تغییر راخلی؟
ډیر دقیق معلومات نه لرم، په دې خاطر تعدیلات به حتما راغلي وي. په خوانی قانون یوشت ماده او وبخشي دوی ولس فصله او وست ماده وو او فقره می دقیق به یاد ندی، نو تعدیلات په دا خاطر حتمی کی راځي چې هر حکومت د خپل پالیسي سره سم قانون او طرز العمل جوړوي. هغه طرز العمل او قانون باید یو پالیسي د حکومت سره باید برابر او مساوي وي. هغه څوک چې په ټولنه کې فعالیت کوي دغه فعالیت سره به ځان آماده کوي او دغه په چوکاټ کې به ځان تنظیموي او بل اخره به هغه مری ویلې جراکیږي. زه فکر کوم کچیرته دا موضوعات او دا حاکم مساوبه او یا هغه کوم موارد چې تعدیلات راکلل یا ځینی موارد کې تزئیدی دل زیاتیدل او ځینی موارد چې ترې کمیدل، هغه کې یا وری دی ژورنالیستانو د اتحادیې سره او بیا وروسته مثلا د فدراسیون د مطبوعاتو سره او بیا وروسته مثلا د مسؤلینو سره داسې سلسله مراتب او مسلکي مخ ته تللی وای، نسبتا دا به د مطبوعاتو د ټولنې او د کور یو غټ اعتماد به رامنځته سوی و. خو خدای دې وکړي چې هغه سلسله مرات کړي وي او ترې هغه ځای پورې رسیدلی وي.
البته ازادي راډیو سره چې کوم خبریالانو تر اوسه پورې د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې خبرې کړې دي، هغوی ویلي دي چې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې، یعنی دا کوم خبریالانو چې البته له موږ سره خبرې کړې دي. مجددي صاحب، څرنګه تاسو خو مسؤلیت لري، له تاسو سره خبرې شوې دي؟
نه متاسفانه په دغه برخه کې موږ سره خو خبرې نه ده شوې او نورو پنکرو سره هم زه ډیر باوري نه یم چې هغوی سره هم خبرې شوې وي. مګر هر صورت موږ په دې باور یو چې د قانون د نه موجودیت نه هر څنګه وي، خو هغه یو قانون وي بیا وروسته کېدای شي که ستونزه پکې وي چې هغه په رسنیو باندې محدودیت ولګوي. که څه هم زه په دې باور یم چې اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ټول هڅه به دا وي چې دسته بندي یا محدودیت دغه کې ونه لګوي. نو که بیا هم څه رامنځته شو، خو بیا هغه وخت موږ بیا به کولی شو چې د تعدیل غوښتنه وکړو او اتحادیه یا نور بنسټونه چې خبریالانو چې په افغانستان کې کار کوي موږ بیا کولی شو چې په ګډه غوښتنه وکړو او اطلاعات فرهنګ وزارت دغه د تعدیل په برخه کې اقدام وکړي.
مننه. آغلی هاشمی، ستاسو په باور دغه سلام مشورې خو په ورته وخت کې دا هم مهم دي چې له میرمنو نجونو له دوی سره هم سلام مشورې وشتي، ځکه چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ګڼو نجونو خبریالي کړې ده. د آغلی دوران هم دلته را سره شته، خو که ستاسو نظر لومړی وخت
مننه. محمد
محترم
بله، په افغانستان کې په دغو قرن په شلو کلونو کې ډیر خصوصي ډیر انجنونو خپل علاقه ډیر د ژورنالیستي په بخش کې او د خبرنګاری په بخش کې ښکاره کړي او ډیرو په دغه بخش کې ډیر تحصیلونه کړي وو. متاسفانه د دې حکومت تر اتلګ وروسته ډیر افغان خبرنګاری کې انجنونو کې خصي وي د نارنو لپاره هم خپل قوانین هغوی وړاندې کړي دي چې ډیر په سخت کیرانه طریقه باندې ډیر په ظلم باندې د هغوی نه وی خپل دند نه لري شي وی دي حتی که څوک غواړي چې دوی پر خلاف باندې حتی یو کلمه هم استفاده کوي د دوی داخلي مشکلات راوباسي نو په ډیره سختو شرایطو د هغوی سره چلند کیږي په ډیره سختو وضعیتونو کې د هغوی فلحال ډېر زموږ استاسې خبرنګاران دي چې فلحال د اوس کې د طالبانو لخوا زندانونو ته اچول شوي دي په یو ډېر عادي ګزارش باندې چې د دوی د منځني کمخاطي یو مسله یې راپورته کړې ده نو فلحال هم د ښځو د نجونو د حقوق خبره خو جهاني ده فلحال خو ذبیع الله مجاهد صاحب داسې یو خبره کړې ده چې د ښځو د نجونو د حقوق لپاره چې ده کومه جلسه جوړه شوې وه دا ډېره په یو یعنی په سپک نظر یو د جلسې ته کتلی دي او ویلي دي چې دا کوم بې نتیجه جلسه ده نو د افغانستان دغه ښځې نجونې چې تحصیلونه یې وکړله په دا شلو کالو کې او خپل ځانونه یې ورسوله یو آیندې ته یې امید درلوده دوی د دې ټولو ښځو نجونو د امیدونه په یو تاریخي خونه کې دوی واچولې ټولې قید کړي دي د دوی امیدونه باندې
مننه اخلي هاشمي مننه اخلي دوران د جمهوریت په وخت کې چې کله تاسو خبریالی کوله او د رسنیو قانون جوړیده تاسو په څه شکل ترې خبر شوي خبرې شوي آیا له تاسو سره هم د ملي رادیو تلویزیون له نتاخانو سره سلام مشورې وشوي
ډېر زیاته مننه ما خپل کار په 2014 کې نو شروع کړ دغه 2014 او 2018 د کلونو کې د قانون او د کمیسیون خپل کارونه پایل کړ چې زینو خبریالانو سره کیدای شي مشورې شوي ځکه زما د کار د پایل نه مخکې دغه کمیسیون او دغه قانون په افغانستان کې تصویب شوی او دا خپل کار پیل کړی ول خو ډېر همکارانو ترې شکایت درلود چې د ډېرو نه پښتنې نه دي شوي موږ نه مشوره نه ده اخیستل شوي چې په دې کې ګډون وکړو خو د دې ترڅنګ ځینې زموږ همکاران ول د ګوتې په شمار چې دوی ویل چې په دې برخه کې زموږ نه سلام مشوره اخیستل شوې ده او یا هم موږ نه پوښتنه شوې ده چې موږ په دې برخه کې معلومات لرو چې داسې یو قانون تصویبیږي او یا هم داسې یو څه دي چې په لومړي ځل په افغانستان ته راغلی او په دې برخه کې کار پیلېږي
مننه اغلی دوران له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اطلاعاتو ته د لاسرسي په نړیواله ورځ او په دې ارتباط د ازادي صفو پروګرام کې بحث لرو احمد شبریم هر کله مو بیا هم کوم د بحث لپاره مو خدا هاشمی حجت الله مجددی تاج محمد تلاش او شبانه دوران ته بلنه ورکړی ده د فیسبوک لاري یو شمیر اوریدونکو خپل نظر د دې موضوع په ارتباط سره شریک کړی دی معیار لیکلی دی کچرته اطلاعات نه وی هلته پرمختګ ممکن نه دی او اطلاعات د نړۍ په تمدن کې مهم رول لوبولی دی د مستعار کرکټ ناس په نوم باندې فیسبوک نه دا راته لیکل شوی دی چې موږ د کرکټ په باره کې معلومات غواړو نصر الله لیکلی دی چې دا مهمه موضوع ده توکل صاحب هم تایید کړی دی او نایب په نوم باندې یو لیکلی دی ژوند په اطلاعاتو ولاړ دی چې اطلاعات نه وي هغه ټولنه هغه ولایت او هغه هیواد مړ ښکاري یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات تر سره شریک کړي دي خو دقیق موضوع ته نه دي تم شوي اوس په بیرته راشو د بحث دې برخې ته چې مخکې هاغلی هاشمی دې ته اشاره وکړه چې ځینې خبریالان نیول شوي دي د طالبانو له بیان سره مو چې مخکې کله د خبریالانو د نیولو په ارتباط موضوع شریکه کړې و د اسدي رډول لارې دوه ویلو چې ځینې تحقیقات لري کیږي لیکن فکر کوم دغه تحقیقات بیا هم غټ علت ادا دی چې فرزن دا وسه خبريال يم زه یو راپور ورکوم او د طالبانو د حکومت ویان ماته وای چې دا خبره دغه مشکل لري دا باید قانون وي او که قانون نه وي دا اوس چې زه د اولوجدې مدیر رئیس زه د خبريالي تجربه لرم په اساس دیړو کې نه پوهېږم چې کوم خبره وکم کومه ونکم څه ډول ونکم څنګه مجددي سب کستاسو نظر واخل
دقیقا دا خو رختیا هم ترسو چه قانون نوی
هغه نړۍ کې باید پر باندې دغه مسائل ور باندې کار وشي، هغه به سنسمن وي. خو بیا هم یو څه پرمختګ چې موږ په دغه نږدې ورځو کې لیدلی دی، په اول ځل باندې په دغه دوه کالو کې رسنۍ اطلاعات فرهنګ وزارت کمیسیون ته غوښتل کېږي، مخکې د دې بل ادارو ته غوښتل کېدل لکه استخبارات و نورو برخو کې. خو دغه وار یو کمیسیون ته غوښتل کېږي، هلته د رسنیو استازی یا د بنسټونو استازی حضور لري او د هغې د تخطي په اړه ورسره خبرې کېږي، چې دا موږ لپاره او د خبر دغه رسنیز ټولنې لپاره یو ښه اقدام بلل کېږي. که څه هم قانوني شته، خو بیا هم دغه کمیسیون چې رامنځته شوی دی دا هم یو څه ستونزې له منځه وړی دی. خو هیله من یو چې دغه لړۍ تر اخره پورې دوام وکړي، هیڅ وخت یو خبریال بغیر د کمیسیون نه بل اداراتو نه ونه غوښتل شي. همغه څه چې تاسو ویل، که څه هم حتی چې یو خبریال چې یو بل ادارې ته غوښتل کېږي هغه به ځان داسې هوسا نه احساس کوي، که چېرې اطلاعات فرهنګ وزارت کې غوښتل کېږي او قانون له لارې هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي، هلته د هغې نه پوښتنې کېږي یا دی خپل دلایل وایي. همغه څه چې د همدغه نږدې ورځو کې موږ د دې شاهدان وو، نو دغه لړۍ به یو دغه رسنیز ټولنې به پیاوړې کوي او خبریالان هم په ډاډه زړه خپل کارونه پرمخ وړي. او په دې نظر وي چې که چیرې یو ستونزه د دوی نه رامنځته کېږي، دا خو انسان دی، کېدای شي یو ستونزه ته نه دا د مسلک خلاف یو ستونزه رامنځته شي، نو هغه به یو امنیتي ادارې نه غواړي، برعکس هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي. هلته ورته تدبیر دغه وي، ورته توصیه کېږي او هغه دې باندې پام کوي چې هغه تخطي که مسلکي تخطي وي نو نور به هغه تکرار نشي.
مننه مجددي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا خو ښه خبر ده، خدای دې وي چې د ولایتونو په لور باندې هم دغه قانون توصیه پیدا کړي، ځکه چې د چهارشنبې په ورځ د په دایکنډي کې د نسیم په نوم د راډیو خبریالان د استخباراتو د مسؤلینو له لورې نیول شوي وو، که څه هم هغوی د لنډ وخت لپاره توقیف شوي وو خو بیا بېرته آزاد شوي وو. تلاش صاحب، دا خبره چې مجددي صاحب وکړه، واقعا یعنی د خبریالانو لپاره په کار داده چې د شکایتونو کمیسیون ته وغوښتل سي، ځکه چې په خبرو به څوک مجرم نه پیژندل کېږي تر هغوی پورې چې وضاحت پکې نه وي او خصوصا د قانون له لارې وضاحت او توضیح نه وي. که ستاسو نظر واخلم.
معظم صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د افغانستان د اطلاعاتو لپاره هغه سور خط باید تعریف سي. تاسو ګورئ په تیر شل کلن نظام کې کله چې یوه ډلې او یو صاحب وغوښتل چې په یوه ځای باندې حمله وکړي، یو تلویزیون به خصوصي لایف یا ژوندي نشرات به درلودل. دا قانون ده، او کدا د ملي منافعو سره ټکر یو عمل، ما په سلګونه دغسې برنامې لیدلي دي، استخباراتي مې لیدلي دي، نظامي مې لیدلي دي، عملیاتي مې لیدلي دي، نو دا زه فکر کوم چې د یوه مملکت د ملي منافعو سره هغه پراخ ټکر ده. یا یو څو تنه غله به سره را جمع شول چې هغه اپیمه او مثلا مواد مخدر به یې خرڅول او د انسانانو قاچاق به یې کوی، خبرنګارانو ته به یې پیسې ورکړي او هغه به یې په فساد روږدي کړي. او اکثریت د موږ د تېر نظام خبریالان د فساد په معتادیت روږدي وو. دوران صاحب او دا نور ګډونوال چې دي برنامې دي، دا نه خفه کېږي، د ما خبرې لږ ترخې دي خو په حقیقتونه استوارې دي، که حقیقت نه وي افساد هم را سره موجود دي.
د تلاش صاحب وبښه. بله،
اکثریت خبریالانو خبریالان په جمهوریت نظام کې د دوه هدفو لپاره کار کوي. اول هدف یې د پیسو پیدا کولو او د خپل د ژوند معیشت تامینول په لوړ لیول باندې. دویم هدف یې دا و چې دوی وکولی شي د افغانستان د جغرافیا څخه ووځي او یو بل مملکت ته پناه یوسي او هغه ته خپل ژوند مخته بوځي. در حال کې چې یو خبریال ته به دوی ویلې چې ته خبریالي تعریف کړې، خبریالي په تعریف باندې نه پوهېدی او سره نه په خلاص وای.
خیر دا خو تلار صاحب عمومي خبره بنه کو، عمومي خبره بنه کو و تلار صاحب، تلار صاحب عمومي خبره بنه کو خود
دا به تملي منافع او ترجمان خلک
دا عمومي خبره بنه کو چې ټول خبري اعلان. تلار صاحب عمومي خبره بنه کو چې ټول خبري اعلان په دې شک نشته چې په تیر شلو کلونو کې تکړه خبري اعلان هم را پیدا شول او کمزوري خبري اعلان هم را پیدا شول. دغه د جګړې خبره چې تاسو وکړه په دې برخه کې یو ورځ یو بحث شو چې یو تلویزیون په کندوز ولایت کې د کندوز د ښار مستقیم راپور ورکاو چې کندوز ښار سقوط کړی ده، طالبان داخل شوي دي. وروسته یو پوځي مسول ازادي راډیو ته وویل چې که دغه راپور نه وای خپور شوی کندوز سقوط نه کاوه. دا ستاسو تر دې خبرې پورې زه دا خبره کوم، اما مشکل په دې کې ده چې قانون نه وي او قانون واضح نه وي خو بیا به هم څوک هم دغه راپور ورکوي. دلته د قانون تشه موجوده. بله
قانون وو پرې غواړم.
نه نه اوس اوس نه نه د اوس خبره زکم،
اما
د اوس خبره زکم
استفاده تر داخلي شاریدګي د مدیریت وي، مدیریت او منیجمنت ډیر سخت کمزوري وي. زور
نه ستونزې وي په دې شک نشته. د خبریالانو په د خبریالانو د پرمختګ سربیره خپل هغه کسان چې مسول و هغوی هم همدا خبره کوله. مثلا تقریبا اووه کاله مخکې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې د دوی غټ شکایت دا دی چې چارواکي له دوی سره اطلاعات نه شریکوي. او مجددي صاحب هم بیا بیا له ازادي راډیو سره په هغه وخت کې شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. مجددي صاحب همداسې ور بشم آغلی هاشمي ته. آغلی هاشمي که بیرته هم همدا د قانون په برخه کې موضوع ته راشو، که قانون واضح نه وي او سره نه وي فکر نه کوي چې د اطلاعاتو لاسرسی په خپله ستونزمن کیږي؟
بله محترم، کله چې قانون نه وي صحیح خبره ده، په هر هیواد کې باید یو کمیسیون ووسی، یو قانون ووسی. د هماغه قانون په چوکاټ کې باید ټولې هغه خبرتیاوې چې دا زموږ خبرنګاران نشروي او دا اطلاعات چې خلکو ته ورکول کېږي دا باید ټول د یو قانون په چوکاټ کې ووسی. کله چې یو قانون ونه ووسی په یو هیواد کې او هر نوع هر ډول اطلاعات تهیه شي او ګزارش ته ورکړل شي، زموږ د ټولو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دا دایکنډي ولایت شاید کدا نشر کدا سی یو خبر چې د ټولو ذهنیتونه یو ضعیفه کوله، که نشر شوی نه وای شاید خپل خلکو یا خپل هغه هیوادوالو یا خپل د زموږ د ملک نظامیانو کولای شوای چې یو روحیه ولري او خپل د هیواد دفاع وکړي. اما کله چې موږ داسې یو قانون ونه لرو، یو کمیسیون ونه لرو، او موږ خپل د هر جورنالیست وکولای شي خپل د ځان یو اطلاع جوړه کړي، یو خبر جوړ کړي او نشر کړي، خو ظاهره خبره ده د خلکو اذهان باندې هم تاثیر کوي او هر نوع هر ډول یو غلط اطلاعات هم کولای شي نشر کړي، چې په دې ډول باندې خاصتا د انسانانو پر ذهنونو باندې ډیر سخت تاثیر کوي، پر د انسانانو پر روحیه باندې سخت تاثیر کوي. او پر ټولو فلحال هم که موږ تاسو وګورو په هر اندازه باندې چې موږ تاسو منفي خبر اطلاعات نشر کو او حقیقت تلخ دی، حقیقت ډیر تریخ دی چې وی وایو، اما کوشش باید وکړي چې ډیر په غترخه اندازه باندې اطلاعات نشر نشي چې حتی اقل زموږ د هیواد خلک، زموږ د هیواد هغه بیچاره انسانان چې اوس ټول فلحال په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی تر دې ډیر په ډیر بد حالت کې حتی کېدای شي چې زموږ اطلاعات هغوی ووځي. نو کوشش باید وکړي چې ډیر منفي اطلاعات نشر شي.
مننه آخلی دوران که ستاسو نظر واخلم، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې داسې یو درې ټکي ستاسو په نظر راځي چې دا اصلاح شوي وای، مطبوعاتو په برخه کې به یو پرمختګ رامنځته شوی و، څه شی په ذهن کې درګرځي؟
ډیر زیاته مننه. دا چې ځینو افرادو په هغه وخت کې ستونزې لرلې لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمه هم یادونه وکړه، په دې موږ هم سترګې نه پټوو او دا واضح حقیقت دی که یو نفر د دې نه انکار وکړو بل نفر ترې انکار نشي کولی. نو په دې برخه کې ځینې ستونزې وې، ځینو پرمختګ وکړو. موږ داسې د تېرو کلونو تکو ګورو، موږ ښه خبر اعلان لرو لکه اوس تاسې یاستئ، لکه دا نور ملګري چې په بېلابېلو رسنیو کې کار کوي، دا د همدې تېرو کلونو څخه موږ ته پاتې دي چې د دې تېرو کلونو په تل کې دی زحمت ویستلی دی او په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي. په ځینو برخو کې ځینې چارواکو به صحیح ده چې ستونزې لرلې، دوی به مثلا ټلیفون ته به ځواب نه ورکوه، که ځواب یې ورکوله بیا به یې وخت نا وخت مثلا موږ نه خو زه داسې پېښ سره نه یم مخه شوې، ځکه چې ما په خپله د خبریالانو په ډېرو مجلسونو کې ګډون کړی او مخامخ مې د چارواکو څخه پوښتنې کړې دي، هغوی هم راته ځوابونه را کړي. خو د ما تر څنګ نور همکارانو چې په موږ سره په دفتر کې کار کول او یا هم نورو همکارانو چې په بېلابېلو ټلویزیونو راډیو په دې برخو کې کار کول، چارواکو سره به چې اړیکه نیوله او یا هم داسې نور وګړو سره چې اړیکه نیوله، دوی ته به یې زنګ ووهه. په لومړۍ کې به یې دوی زنګ ته ځواب نه ورکوله، بیا به یې کله ځواب ورکوه، دوی ته به یې ورځ وټاکله چې په فلاني ورځ یا زما دفتر ته راشئ، یا زه تاسو سره دلته ګورم، یا زه خپله ستاسو دفتر ته راځم. یا به په دې برخه کې دوی پابند وخت نیول، یا به ناوخته راتلل، او یا هم په هغې ورځ کې به یې بیا جواب نه ورکوله چې دې خبریال به ورسره اړیکه نیوله. مثلا دوی به ورته زنګ وهه چې موږ دا ماده یو کمره او د ټلویزیون لخوا خبریال در لیگل شوی دی چې تاسو سره مرکه وکړي، په هغې ورځ به دوی ته بېرته ځواب نه ورکوله چې موږ وخت نه لرو او یا هم داسې به پېښ سره مخ شوي یو. دغه ټکې وي چې خبریالان ډېر ستونزو سره مخ ول، او تل به د یوه برنامه مس کېدله او یا هم د یوې برنامې معلومات به نه بشپړېدل، چې دوی به په دې برخه کې لږ سستي کوله او د خبریالانو سره به سمه مرسته نه کوله.
مننه. مجددی سب یو اصل چې تر اوسه پورې په دې تیرو دوه کلونو کې یو شمېر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې دي، او یو علت یې چې لازادي رډو سره شریک کړی دی، دوی وایي چې دا رسنۍ نه تمویلی شي، د تمویل په برخه کې مشکل لري. دلته یو ټکی واضح نه دی، دسته چې ځینې رسنۍ به له بهره تمویلې دي په هغه وخت کې، او په دې برخه کې آیا تاسو د طالبانو له مشرانو سره د اطلاعاتو په برخه کې د خبرې کړې دي چې آیا څوک کولی شي چې په کابل کې یوه رسنۍ ولري او تمویل یې له خارجه کړي؟
لومړی کې اجازه ورکړئ چې د سلاس صاحب خبرې په اړه یو لنډ افسره وکړم. هغه دا چې داسې شک نشته چې پخوا هم ځینې خبریالان ټول موږ په دې نښې سره راغلی چې چارواکو نه یا د چا نه پیسې اخیستل. دغه موضوع که زه ووایم چې دا څوک چې دغه پیسې اخیستل اوس هماغه اخلي، نو دا یو وخت پورې تړاو نه درلود. او بل دا چې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې زه دا ویلی شم چې په دغه آخر وختو کې کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و، تر دې حده پورې چې حتی وزیر د مخابرات تر ډېر فشار لاندې راغی او مجبور شو چې هغه یو اطلاعاتو چاته نه ورکړی پخپله دغه وکړ. یعنې فشار ډېر زیات و او کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و چې موږ هغه نه شو نن سره پرتله کړو. دغه تاسو پوښتنه پاره نو همدا اوسم هغه رسنۍ چې فعال دي، زیاتره رسنۍ خصوصا دغه لوی رسنۍ، خو دا موږ تاسو پوهیږو چې دا نه چې کوم ملک دغه سپورت وکړي، خو دا نړیوال بنسټونه دي او دغه نړیوال بنسټونه لخوا ورته مصارف ورکول کېږي، پروژې ورکول کېږي. که هغه نه وي دا موږ هغه اقتصادي بازار چې پخوا مو درلود او هغه پیسې چې حتی دولت یا چاپیریال ساتل او دغه برخو کې ډېرې پروژې وې چې هغه اوس متاسفانه نشته او لوی لوی شرکتونه و تولیدي او هغه نور هغه صادراتي او وارداتي شرکتونه چې خپل اعلانات رسنیو ته ورکول هغه هم هغومره اوس نشته. مګر دا چې کوم ملک کوم رسنۍ ته پیسې ورکړي دا خو په دغه نه پخو خو نه پوهېږم خو اوس به دا کار امکان ولري او دې باندې به دغه اجازه به هېڅ رسنۍ ته ور نه کړل شي. مګر نړیوال بنسټونه لکه یونیسف اوس د اعلانونو له لارې ځینې رسنۍ ورته دغه ورکوي پروژه ورکوي تعلیمي پروژې دی اکثر رسنۍ زموږ هغه څه چې ما مخکې وویل زموږ ډېری رسنۍ پولیو د صحي روغتیایي اعلانونه دی چاپریال ساتنې اعلانونه دی چې پاتې نړیوال بنسټونو نه دغه رسنۍ ته ورکول کېږي اوس زیاتره رسنۍ د همدغې له لارې چلیږي.
مننه. یو خبرتیا راخلو له یوې خبرتیا وروسته به بیا هم بحث ته دوام ورکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اساتید سپوکی پروګرام په منځني سپد 1216 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. ځینې وخت دغه اوس د طالبانو له ځینو مشرانو سره ازادي رادیو ارتباط نیولی دی چې د ازادي رادیو ویب سایټ په افغانستان کې نه لیدل کیږي. البته تخنیکی مشکل ورته پیدا شوی دی. داسې تخنیکی مشکل چې د مسولو کسانو لخوا ورته پیدا شوی دی او وی پی ایم باید ورته بدل کړي چې څوک یو پروګرام اوري. دغسې مشکلات واضح نه دي، یعنی چې وضاحت باید پکې وي چې علت یې څه دی. د امریکا شخ ویب سایټ هم په کابل کې څوک نشي لیدلی. تلاش صاحب فکر نه کوي چې وضاحت په دې برخه کې ډېر مهم دی؟
دقیق خو یو تبصره مخکې له دې چې د تاسو خبرو ته ځواب ورکړم د مجددي صاحب د ویناو په اړه باندې یو تبصره لرم. 14 کاله کېږي، 15 کاله چې د افغانستان په مطبوعاتو کې د کارشناس په صفت باندې حضور لرم او مختلف موضوعات تحلیلوو، مقالې پی لیکو، څېړنې پی کوو، تحقیق پی کوو او دغه موضوعات هم په انستیتیوټ کې تدریس کوم او هم کتاب پی لیکم او هم لیکچر په پانتون کې ورکوم. دا د مجددي صاحب ومني چې د مطبوعاتو اکثریت دا افراد مسلکي نو، اکثریت د بهرنیو هیوادونو دپاره جاسوسي کوله. دا د مجددي صاحب ومني چې اکثریت کوشش کوي ځان پناهګاته وباسي، یو بل ځای کې ژوند وکړي د خبریال او د خبریالي په نوم باندې. دا د اومني چې د خبريال په واسطه باندې قاچاق او داسې نور موضوعات هم تر سره کېدل.
تلاش صاحب زه بیا بل څه وایم د یو خبريال په صفت باندې همدغه کلمه سمه نه ده چې څوک یې استعمالي چې اکثریت څو ته وایي. کسل خبریالان ولرو، نه نیوی اکثریت تی، اته نیوی اکثریت تی، ونی وی اکثریت تی، د دې خطر چله دی کله راووسو. خو مجدد صاحب هم دا خبره در سره ومنله، شبانه جان دوران هم دا خبره ومنله چې پخوا هم ستون سی بی. اما ملتونه څنګه پرمختګ کوي؟ د پخوا له خراب شانو ډډه کوي، مثبت شان نور په ورزیاتوي چې پرمختګ وشي. اوس راشه از ما پښتنه ته مهرباني
تاسو پښتنه تاسو سوره په بس کې ویل چې قانون نو استاذ مبارک قانون وو، طرز العمل وو، کمیټه وا، مجازات مکافات وو، تطبیق څه نسوي کولای.
خیر اوس وخت براش،
یعنی تا به دومنو چې موږ په تیر دوران کې د مطبوعاتو په تاریخ کې تور تاریخ لرای. دا باید سپین نکو، دا خبرت قضاوت کوي او دا یو صغیره ګناه ده.
خیر ځین شان خو بیا وته لاړ سب دې له خاطر چې دا بحث دې خو ته لاړ نشي چې مقایسه وکړو کنه او په حال کې باید ژوند وکړو. په دې کې هم شک نشته چې د افغانستان په ټول تاریخ کې چې څومره رسنۍ په تیرو شلو کلونو کې فعاله وي هیڅ کله هم فعاله نه وي. اول د شمیر له خاطر دا کمیت خپل هم یو اهمیت لري. بله
دقیقا زه په نوې دیموکراسي کې چې د ما نوي 15 سلنه خلک بے سواد وي دومره غټو پراخو مطبوعاتو ته ضرورت
ابي ابل باسته ابي ابل باسته تلرسه
اجازه راته ماته راځي د خپل مطبوعات د تاجکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کو راځي د خپل مطبوعات د ازبکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کړو راځي د خپل مطبوعات د ترکیې د مطبوعاتو سره مقایسه کړو. په ترکیه کې طیب اردوغان ډیر کم پاتې وي چې حکومت یې راونړیږي او همدارنګه په ایران کې اووه میاشتې مخکې کوم شاید یې زه مشاهد یم دا څوک چې په د بحث کې راڅرګند وي او مینهوال چې دا راډیو اوري ټول به شاهدان وي که مطبوعاتو هلته احتیاط نه وای کړی او حکومت هغه موارد نه وای مدیریت کړي آیا دا دوه مملکت د سقوط سره مخامخ وو که یا مطبوعات په اصل کې د یوه نظام څلورم رکن ده په هغه شرط باندې چې لومړی د یوه هېواد ملي منافع او ملي موضوعاتو ته نهایتا توجه وسي د یوه مسلکي ټیم په اساس باندې نه د هغه ټیم په اساس باندې چې دای متفاوت هدفونه لري او هغه هدفونه د هیواد د پراختیا روغتیا او سلامتیا دپاره موضر او متضرر تمامیږي. اوس به راسو ستاسو سوال ته یو وار بیا تکرار کوي چې زه انشاءالله
دومره نورې خبرې پکې وشوې بلې خواته لاړو زما سوال یې شو وته لاړ سه ما دا ویل د البته فکر کوم چې همدا سوالو ځینو برخو کې دا اوس قانون واضح نه دی. مثلا د ازادي راډیو او امریکا شخ ویب سایټونه په کابل کې نه لیدل کیږي. هغه څوک هم جواب نه وایي چې ولې. البته نورې لارې شته ځکه چې ازادي راډیو او امریکا شخ خو ازادي راډیو د امریکا کانګرس تم ویلوي امریکا شخ امریکا تم ویلوي هغوی پیسې ډېرې لري مختلفو لارو کې کولی سي سي بیا هم خپل ویب سایټونه تر خلکو ورسوي لیکن په دغه بندیز کې هغه خوار خلک چې په موبایل کې ګوري هغه نشي لیدل.
دا باید یو تخنیکی څېړنه وسی او یو حقوقي څېړنه وسی. تخنیکی څېړنه په دا معنا چې په ویب سایټ کې وزارت مخابراتو کې او یا مثلا اترا کې څه مشکل دی. دا تخنیکی بحث ده. حقوقي بحث ته راځو. آیا کوم گزارش وو چې تحقیقي غلط منفي نشر شوی؟ آیا کوم غیر تحقیقی گزارش دسیم چې له حقیقتونو څخه لري و نشر سوای ده او یا هایا داسې موضوعات وو چې هغه د افغانستان د تاریخ او د اصولو د فرهنګ او د امارت له پالیسیو سره په ټکر کې و نشر سوای ده چې په اکثریت اذهانو یا د هغو منطقو په اذهانو باندې منفي تاثیر کړی ده.
طبیعي ده. باید داسې تلاشب باید داسې راپور خپور شوی وي. ازادي راډیو د ورځې که زه اشتباه ونه کم په زرګونو مخه شان خبروي نو طبیعي خبره ده چې داسې شان به وي پکې چې هغه د طالبانو د حکومت له دري سره په ټکر کې وي. لیکن وضاحت او قانون ډېر مهمه دی چې باید وي. چې قانون نه وي نو هر څوک به فکر کوي چې دا خبره زما په ضد و. دا خبره مثلا دغه اوس له تاسو سره خبرې کوم د دې له خاطره چې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. زه وایم د طالبانو حکومت دا د راډیو پالیسي ده. راډیو ما ته وایي چې ته ما وایه چې د طالبانو حکومت چې په رسمیت پیژندل شوی دی وایه چې د طالبانو حکومت خو هغه یو څوک چې په کابل کې دی واکمن دی هغه کېدی شي چې له دې خبرې سره مخالف وي. هغه وایي چې حکومت ما نیولی دی دوه کاله نه زیات وخت وشو د ټول افغانستان په جغرافیه باندې حاکم یم ته ولې ما ته وایه د طالبانو حکومت. لیکن که قانون نه وي وضاحت نه وي دا خبرې هیڅ سپینېدی نه شي.
ستاسو خبر مطلق په ځای ده مسلکي ده او صحیح ده. نو د قانون په اړه حتما تعدیلات به رامنځته کیږي. د امارت اسلامي امارت چارواکو ته د تعدیل او د تسکید په اړه باندې طرزالعمل ورکړل شوی ده. انشاءالله تاسو هم په خپلو خبرو کې اقرار وکړو. همدارنګه مجددي صاحب هم وویلې نو ان شاء الله په تصویب کې به بیا تطبیق ته ځو. په تطبیق کې بیا چې کوم مشکلات او ستونزې په ګډه به سره راټولېږو، هغه کې به نظر ورکو، هغه نظر به اصلاح کېږي او تعدیلېږي. به د اصلاح په صورت کې به موږ یو منظم اساسي او ښه یو طرزالعمل او کړنلاره ولرو. دې کړنلارې په اساس باندې به هر راډیو به هم ځانته یو 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 تصویر ولري، شفاف پاک تلویزیون به هم ځانته تصویر شفاف پاک ولري، سوشل میډیا او فیسبوک او نور نور موارد به هم ځانته یو واضح پاک تصویر ولري، او دې متحد منظم فکری تعهد په اساس او مسلک په اساس به مخ ته ځو. لکه د ګاونډیو هیوادونو مطبوعات چې ما درته په ګوته کړل، ما د تاجکستان هیواد مطبوعات نشي کتل. وبخښئ، تاسو باور وکړئ چې هغه رئیس جمهور یو مزرعه ته ځي، یو کروندې ته ځي، یو کارخانې ته ځي، راډیو په غب سره رواني، تلویزیون هم په غب سره رواني، سوشل میډیا. خو
په خو انتقادونه هم ډیر دي کنه، په خو په نړیواله سطح انتقادونه هم ډیر دي د تاجکستان. یعنی تاجکستان لایغو هوادونو نه حسابيږي د به سرحد ژورنالستانو او د ژورنالستانو د ټولنو د نورو له قوله چې هلته رسنۍ آزاد دي.
راځي تایوان ته بولا سو، راځي چین ته بولا سو، راځي مثلا قرغیزستان ته بولا سو،
وطلار ترکیه وضعیت بهتره ده. ترکیه وضعیت بهتره ده په دغه هیوادونو کې چې مو یاد کړي. دې لپاره چې د بحث وروستیو او دقایقو ته رسیدلو په لنډو لنډو به د تاسو درنو میلمنو نظر واخلم. اول به د اغلی هاشمي نظر واخلم. ستاسو په باور په لنډو لطفا څه باید وشي چې افغانستان او افغانان اطلاعات و تلاس رسای پیدا کی او وضعیت بهتر شي؟
مولانا محترم صاحب، فل حال په دغه وضعیت کې چې موږ تاسو اوس فل حال زموږ هېواد او زموږ هېواد والي، نو زما په نظر چې همدغسې یو قانون یو کمیسیون چې هلته واوسي زموږ هېواد کې، او فل حال هره اطلاعیه هره خبر چې زموږ خبرنګاران غواړي چې هغه په نشر باندې ورسوي، زه ټول که یو عادي خبره وکړو، نو د ظلم او زیاتۍ کبن چې په افغانستان کې او فل حال کته د ټول انسانانو حقوق په افغانستان کې مراد شي، نو دا ټول مسایل د نور د وړکي مسایل نه نیولې تر ډېرو لوی مسایلو پورې به حل شي. اما که یو زموږ استاذ په هیواد کې هغه مشکل همدغه ده چې یو بل نه سره قبلوي، که هره طبقه وي، که موږ تاسو کې همدغه خپل په وجود کې همدغه خاصیت پیدا خپل کوشش وکړو چې دا خاصیت خپل په ځان کې وده ورکړو، همدغه خاصیت چې یو بل به سره قبل کړو په هر نظریه او په هر شی چې وي، فقط هغه منفي ډېرې نظریات باید نیسه شي، او وکولی شو چې اوس فل حال په همدغه وضعیت کې چې یو دومره کوشش وکړو یو بل ته لاس ورکړو چې ښه حالت ته یې ورسوو.
تاسو مهمه خبر یاده کړې، مثلا د مطبوعاتو د ازادۍ په د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې، که چیرته په تیرو شپېتو اویا کلونو کې هلته حتی د محمود طرزي له وخته را په دې خوا مثبتو شیانو ته فکر وکړو او هغه راواخلو، نو یو ګام به وړاندې واخلو. اغلې دوران که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې پرمختګ وشي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې یو نقل قول بل تاسو سره شریک کړم، باید سالمې ټولنې آزاد مطبوعات لري. دا چې په یوې ټولنې کې آزاد مطبوعات نه وي او وګړي کې په ډاډه زړه ونشي کولی مثلا خبریالان خپل معلومات شریک کړي، او مخکې له دې نه چې خبر چمتو کوي دا ویره ولري چې آیا زما ژوند به خوندي وي او کنه. په دې برخه کې دغه ستونزه چې حل شي، دغه ټول مسایل باید تعریف شي او کرښې باید روښانه شي چې یو خبریال تر کومې کرښې کولی شي خبر جوړ کړي، او دا یو قانون په چوکاټ کې څومره چې وضاحت په دې برخه کې ډیر وي، دومره به خلک کار او فعالیت وکړي، او دغه کار او فعالیت به په دې برخه کې آسانه وي او آسانه کیږي.
ډیره مننه. تلاش سب کستاسو نظر په لنډو واخلم، څه ګام باید واخیستل شي؟ که څنګه مخکې تاسو د قانون ته اشاره وکړه، نور څه پیور زیاتوي؟
محترم صاحب، زه دا پیور زیاتوم چې اول فکری اتحاد مهمه ده. فکری اتحاد باید رامنځته شي. دویم، ملي یووالی د قومونو د جغرافیا او د نظام ترمنځ په دې تحقیقي موضوعات رامنځته شي، او بل اخره دغه پرنا کې د دوه فاکتورونو پرنا کې طرز العمل جوړ شي، یو کمیټه هغه وڅاري چا چې تخطی ترې وکړه مجازات وکړي، چا چې هغه ښه تدبیر کړل مکافات وکړي. موږ به د یو واحد نظر په خوا مخته ولاړ شو، ان شاء الله مخالفتونه به راکم شي.
تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل، فرضاً فکری اتحاد، ملي یووالی او بیا طرز العمل هم رامنځته شي، دغه په خپله د ملي یووالي په لور چې کوم ولسونو ګام اخیستی دی، د اختلاف نظر په نتیجه کې ګام اخیستی دی. یعنی باید خبریال پریښودل سي، چې خپل خبریالي وکړي، که دغه خبره د نظام سره په ټکر کې هم وخیر دی، هغه بل چې بیا د نظام په ګټه خبره کړې ده، د تاجکستان غوڼې خبریالي نه ده کړې، په نتیجه کې بیا هغه سالم فکر رامنځته کېږي. څرنګه تلاش سي هم داسې نه ده؟
تر یو حده در سره موافق نه یم، اما تر یو حده در سره موافق یم. تحلیل او بررسی دا ښیي چې که موږ د اتحاد په خوا ځو، اتحاد د پاره باید اول پالیسي غوره سي، اول هغه ته چارچوب یا چارچوکاټ ته قانون جوړ سي، هغه باید په تطبیقاتو ته مخته سي. په تطبیقاتو کې بیا نتیجه بررسی سي، که نتیجه منشي وه صرف نظر دی وسی، که نتیجه مثبت و دوامدار دی دا پروسه تر مخ باندې ولاړ سي. دلته بیا د تاسو د خبرې سره موافق کیږم.
مننه تلاش صاحب. په وروستیو کې به د مجددي صاحب نظر واخلم. مجددي صاحب، ستاسو د خبریالي په برخه کې له اوږدې تجربې کله ازادي راډیو له اورېدونکو سره شریکه کړئ چې څه باید وشي چې یو ګام وړاندې واخلي افغان خبریالان؟
او لومړی خو زه یو وړاندیز ازادي راډیو ته لرم، هماغه څه چې تلاش صاحب دغه ستونزه چې تاسو یاده کړ چې دا تخنیکی ستونزه ده چې شعر د ازادۍ راډیو، زما وړاندیز دا ده که راځئ دا یو نوی سفر چې رابسته شوی دی دغه تخطي کمیسیون د دې پیاوړتیا لپاره، تاسو هم دغه خپل موضوع همدلته وړاندې کړئ. هلته د خبریالانو د ټولنې ګټه، زه پخپله نه یم خو نور استازی شته، دی دغه موضوع ته هلته وصل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي، او دا د دوی لاره نورو ته هم هواره کړي، که چیرې نور رسنۍ هم ستونزې ولري، انشاءالله چې کیدای شي یو حل لاره ورته پیدا شي.
البته او بخشه مجددي صاحب، کله چې دی راړ او بخشه دې لپاره سیاسي رړو په میلیونونو کسان اوري، دغه وسم سرویګان هم دارته وای، نو خو په رادیو کې چې دا اعلان کوو د امغه کسان چې په افغانستان کې واک لري د مطبوعاتو په برخه کې، دا د هغوی مسولیت ته چې په دې باندې خاور وکي. مهرباني وکړئ تاسو اوس خپل توضیح ترش. خیر،
خو اوس سیستم به کله چې اوسوب با سره کمیسیون ته مراجعه وکي، د یو ارس پټوګه نو البته دا موضوع سنشي په هر صورت یو زما د کلورو چې تفسره درلو د قانون او سنشن پاره، زما غوښتنه هم هم دا ده که چیرې موږ هغه آخر وختو کې یو څه هغه سنشن ته جواب کړی وخت ته هم موږ ډېر ښه قانون درلو، کله کله هغه چې تاسو ویل خبریالان او رسنۍ شکایت درلو، مګر په آخر وختو کې هغه سنشن خپل هغه ځای نیولې و. کچېره همدسه امغه کمیسیون ډېر تفعال شي او قانون امغه قانون اجرایی شي، کچېره یو څه تعدیلات هم پکې راځي، هلته مکافات هم شته او مجازات هم پکې شته، او هغه د کمیسیون له لارې وړاندې کېږي او تعقیبېږي، نو دا به هغه ښه لاره امغه قانوني لاره ده، او تمه مو دا ده چې قانون باندې کار وشي، قانون پلی شي، کمیسیون را نوښت شي، او زموږ د اطلاعاتو ترلاسه کوي هم هیڅ وخت دا پوره خبریال او رسنۍ او خلک اطلاعاتو ترلاسه کوي نه درلود، خو تر هماغه حده پوره چې پخوا په دغه آخر وختو کې د جمهوریت په وخت کې و، که هماغه هم باحت هم وي، نو خبریالان او رسنۍ به پې قناعت وکړي.
مجددی صاحب ډیره مننه. خدا هاشمی له تاسو څخه منندوی یم، او تلار صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه، او شوانه دوران د تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته. زحمت شبر له تاسو ټولو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.